Заветы штаны!
جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبورن لافغانستان او استرشون ترچو ده خونریزی او ده کابل ده جاری دو مخنیوه یوشی.
افغانستان ده طالبانو یو کلن واکمنی افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو او مېرمنو د ازادۍ، حکومت ولایي، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. پر افغانستان د طالبانو یوې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست له نهمې تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ د ټلویزیوني، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټال خپرونو له لارې کتلای او اوریدلای شئ.
سلام عزیز، باز هم سلام عرض میکنم. محد عزیزاز هستم و همکارم
از سمیع الله جلالزی تست سلامون رو بندیکم.
امیدوار هستم که شنونده ما باشین و باقی بمانین در تا دو نیم ساعت.
زه هم سلامون رو بندیکم. دو نیم ساعت به ستاسی په خدمت کیو په دی پروگرام که وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو، د بیان د ازادۍ، د خبریالانو په وضعیت بحث کوو. په دې پروګرام کې زموږ سره ډیر محترم میلمانه هم ستاسو د هغوی نظریات به هم واخلو، نو له تاسو له کوچې له موږ سره پاتې سي.
بله، شنونده عزیز، همونطور که شنیدین ما میمونای ارجمندی را هم دعوت کردیم که با ما باشن. جناب کریم پیکار پامیر از کانادا با ما هستن. آقای اول بپرسیم که با ما هستن، صدای ما رو میشن؟
بله، ما صدای شما رو میشنوم جناب عزیزاده. سلام و احترامات ما رو بپرسیم.
خاطر ما رو جمع گذاشتین.
بله، لموک سره همدارنگ پخبرونه که زرغون شاه شینواری صاحب، خبریال او لیکوال کالیفرنیا څخه دی. دای به هم موک سره پخبرونه که شینواری صاحب، تاسو هم زموږ غږ اورئ. سلام
جلال زاده، سلام تاسو ته، او ټول دوستان ته، و علیکم سلام.
مننه شنوار صاحب، بسیار تشکر از حضورتون در برنامه. ما هم احترام تقدیم میکنم.
تشکر
سه. خوش هستم که بازم شما را داریم.
گرانو میلمنو، تاسی دوارو ته خراغلاست ویو. درانو اوریدون کو لکه سنگه چه تاسی پا جریان کی هست پراتون کو دری ورزو کی با دری و چلور ورزو کی با پا افغانستان کی د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. افغانستان د خورا زیاتو تحولاتو شاهد و یو عمده تحول د بیان د ازادۍ په برخه کې و. د بیان ازادۍ په تیرو کابو شلو کلونو کې په افغانستان کې د دولت د دریو نورو قواو تر څنګ یو مهمه قوه ګڼل کېدله، او په افغانستان کې د بیان نسبتا ښه ازادي هم موجوده وه. اما اوس هر څه بدل شوي دي. نو په لومړي سر کې به عزیزاده صاحب که ستاسې خوښي د شینواري صاحب څخه به وپوښتو چې دوی په مجموع کې په افغانستان کې اوس د بیان ازادي څه ډول ارزوي، ستاسې تحلیل څه دی؟
مهرباني.
زه بیا هم تاسو او ستاسو په وسیله باندې د افغانستان خلکو او د راډیو اوریدونکو ته سلام او پیرزوینې وړاندې کوم. مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. په خواشینۍ سره په تیر یوه کال کې، لکه څنګه چې د افغانستان د خلکو د ژوند په مختلفو برخو کې ځینې داسې مسایل راغله چې هغې کې مهاجرتونه و، د وطن نه تیښته وه، فقر و بی وزلی و مختلف مسائل و، ولی په یوه جمله کې دغه سیاسي اقتصادي محورونه د جامع دا د فرهنګي ارزښتونو، کلتور، راډیو، تلویزیون، فلم، اخبار، هنر او ادبیاتو لپاره داسې چې مرکز و. چون د افغانستان کې د کابل پخوانی رژیم سقوط وکړ د 2020 کال د اګست په 13 باندې، او دا سکوت چې رښتیا خبره ای ډیر بد سکوت و. یعنی دا چې و چې دو افغانستان شل کاله د افغانستان په داخل کې منابع او خارج نه راغلي، کومکونه وخواړه او بیا په یو ورځ باندې دوه وتخېد افغانستان یې پریښود او افغانستان داسې یو حالت ته داخل شو چې داسې یو سیستم پکې راغی چې اقتصاد یې ګډوډ، بانک یې ګډوډ، حکومتي سیستم یې ګډوډ. همدغې مسلې په مطبوعاتو، نشراتو او بیا وروسته د بیان په ازادۍ باندې دومره منفي او بد تاثیر واچاوه چې اوس زه فکر کوم دغه د وایس آف امریکا او جهاني راډیوګانې او نشرات چې سړی اوري، نیم په نیمه هغه راډیوګانې، تلویزیونونه، اخبارونه، مجلې، نشرات، هغه فلم او سینما خو ورځلې پخوانه دومره مزهداره نه وه، مګر دغه نورو برخو کې دومره یو بد حالت منځته راغلی دی چې دا خبره چې مطبوعات، نشرات، راډیو، تلویزیون، فلم او هنر، ادب څومره د یو دولت سره کومک کولی شي، څومره یو دولت ته سختې او مشکل لارې هوارولی شي، دا خو په خپل ځای باندې پرېږدو. اوس مشکل دا دی چې په دغه برخه کې زرګونو خبرنګارانو چې هغه ښځې وې، هغه نارینه وو، فرضاً زرګونه کارکوونکي وو، هغو خپل کار او ژوند له لاسه ورکړی دی، او د دې سبب شوی چې اصلا دغه خبرنګاران یا د مسلکي پرسونل او کسانو په توګه خپل وطن پرېږدي، ګاونډۍ او نورو ملکونو ته لاړ شي، یا په افغانستان کې داسې کارونو ته لاس واچوي چې هغه پخپله د طالبانو د حکومت د اوږو بار ورنه شي.
تشکر شنور صاحب. آقای پامیر، ما مطمئن شدیم که شما با ما هستین. اظهارات آقای شنواری هم شنیدین. شما خود یک خبرنگار هستین، یک نویسنده هستین، یک برنامه تلویزیونی را هم پیش میبرین. شما در آغاز یک سال افغانستان بدون رادیو و تلویزیون مستقیم از مثلا صدای امریکا قطع است، بی بی سی قطع است، همه چرا قطع است. ما در برنامه قبلی از گردانندگان یا مجریان رادیوی محلی هم صاحب نظرهای داشتیم، کسایی که پیش می بردن رادیو را. اینا نظر شما رو می خواستم در آغاز بپرسم که این طالبا با این کار خود، با نقض آزادی بیان که گوشه از نقض حقوق بشر است، تا که میتونن دوام بتن؟ تا چطور امکان داره که یک افغانستان که به این 20 سال گذشته با موجودت البته بسیاری نقصایی که ما شما میفهمیم در یک سال گذشته تقریبا سرش صحبت کردیم، بوده، فساد اداری مثلا، تقلبات، اینا به هر حالش، ولی نسبتا نسبی یک آزادی مطبوعات خوب بوده دیگه. آقای پیکار، شما فکر میکنین که آینده ایتر یک کشور به کجا، به کدام سمت روان است؟
عزیزانه سیب، سوال هم بسیار بمورد و هم سوال بسیار دردناک و دشوار در مورد در زمین آبایی ما افغانستان و ایندیش است. با آمدن گروه طالبان به قدرت سیاسی یا آوردن مجددشان در افغانستان، در واقع افغانستان ما با 40 میلیون انسانش از ابعاد مختلف و جنبه ها و گوشه های مختلف زندگی زیانمند شدن و ضربه دیدن و شوکه شدن. تنها در مورد آزادی بیان نه، بلکه در مورد امور سیاسی، اقتصادی، روانی و سایر مسائل مردم ما دچار مصیبت هستند. همین حاله یک سال کامل سپری شد از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان. عزیز ما، بله، در نظام قبلی به نام جمهوری اسلامی افغانستان، هرچند در او زمان هم دردها و مشکلات و فساد و خیانتهای بزرگ وجود داشت، اما لااقل یکی از دستاوردها یا یکی از محصد امی 20 سال موجودیت کشورهای اروپایی و انتخابات که در داخل افغانستان صورت گرفت و غیره، امی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی افکار و اظهارات مردم ما بود. که مسلمان حتی در منطقه، در میان کشورهای منطقه، ای آزادی و شگوفایی که تا حد به وجود آمد ای بی سابقه بود، غنیمتی بود بزرگ. نشرات متعدد به وجود آمد، نوشتاری، تصویری، صوتی، که تعدادش تقریبا از صدها هم بالا رفت. در ولایات افغانستان هم دستگاه های رادیو متعدد. زمانی بود که در تمام افغانستان یک دستگاه رادیو بود که شما سابقه کار دارین در اون دستگاه و همه مردم شنونده یک دستگاه بود. اما در 20 سال گذشته صدها دستگاه رادیویی، اما طور صدها نشریه به وجود آمد که غنیمتی بود بزرگ. هرچند برنامه های بسیار رفاهی، برنامه های بسیار روشنگرانه و کاملا منطقی و مفید وجود نداشت، مانند صدها حزبی که به وجود آمد در افغانستان، اما لااقل موجودیتشان از نبودشان بهتر بود. مگر ظرف یک سالی که از 15 آگست سال گذشته تا کنون سپری شد، افغانستان در یک تاریکی بسیار دردناک، یک تاریکی وحشتناک جهل، بیخبری، انزوا و مشکلات روانی نسل پیر و جوان قرار گرفته. از این آیه سخت متاثر و متاسف هستیم. دلیلش هم نیست که گروه طالبان یا حاکمان سیاسی امروز در کشور ما به حقوق بشر و آزادی بیان، آزادی های انسان و شگوفایی و علم و دانش معتقد نیستند. در بنیاد چون اعتقاد به حقوق بشر ندارند، لحاظا هر نوع حقوق خواهی یا حق خواهی را در این موارد بدعت می دانند و ضد شریعت خودشان می دانند و او را سرکوب می کنند.
بله.
ما شاهد از میان رفتن دهها و حتی اگر بگوییم صدها منبع نشراتی و تبلیغاتی در داخل افغانستان عزیز هستیم. خبرنگارای ما، نسل جوان ما که ماحصل بیشتر از 20 سال اخیر کشور بودند، با اشتیاق تمام درس خواندند، آماده شدند، حتی عملا لیاقت های خود در دستگاه های رادیو و تلویزیون و نشرات به اثبات رساندند، یا هم یا فراری شدند یا به زندان رفتند و یا چنان تحت تعدید و فشار قرار دارند که حتی کار مثلا مصاحبه مطبوعاتی خودشانه با ترس و لرز.
پامیر صاحب مننه. پدی موضوع زبخنه غوارم پدی موضوع بورست هم بحث وکو. غوارم شینواری صاحب څخه یو پوښتنه وکم. شینواری صاحب، اوس خو په افغانستان کې رسنۍ خپل ازادي زیاته نه لري، محدودیتونه موجود دي، لکه څنګه چې ګران میلما اوس ما همکار وویل، یو شمیر رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله تړل شوي دي، فعالیتونه محدود دي، خبریالان هم وتلي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده ده، فشارونه موجود دي، دغه سي یو ټولنه بنو ساسي په نظر د خلکو وضعیت په دې ټولنه کې څه ډول وي، او ساسي په نظر دغه ټولنه چې د بیان ازادي پکې محدوده ده او فشارونه موجود دي، څه پیغام رسوي، څه معنا ورکوي؟
داسې چې په یو ټولنه کې یو وشتمه پیړۍ وي، او هغلته مطبوعاتو، نشراتو، فلم، راډیو، سینما، هنر، ادب، داستان، کیسه، دا د خلکو د ژوند یوه برخه ده، لکه ډوډۍ، لکه اوبه، لکه دارو درمل. منته دا سیاسي پوهاوي پورې، شعور پورې اړه لري. دغه شینه چې موږ یې نومونه اخلو، دا د ژوند په هغه اساسي موادو کې داخل شوي. او ستاسو معلومات دی په ځینې هېوادونو کې دغه مطبوعات یا د نشرات چې دي، دا د حکومت هغه څلورمه درجه مقتدرې قوې په توګه باندې کار کوي. یعنی اوس بدون د دې نه خو حکومت چې دی هغه هم نه کېږي، ملت سازي هم نه کېږي. مهمه شی دا دی چې لبود یا بندیزونه د دوام د دې دا خو سړی فکر نشي کولای، نه دا بندیزونه زموږ په باور باندې دوام کوي، نه دا د طالبانو په ګټه دي، نه د افغانستان په ګټه دي، او نه د نړیوالو سیاستونو سره دا جوړښت کوي. زمونږ په اقتصاد کې همدا اوس تاسو معلومات دی، نړیوال اقتصاد زمونږ په اقتصاد کې شریک دی، یعنی کومکونه دي، د افغانستان د بانک سیستم ژوندۍ ساتل دي، د خلکو سره مرستې دي، خیریه مؤسسات دي، اجتماعي کارونه سرته رسول دي، د بیا جوړونې کارونه سرته رسول دي. دا خو ټول په جهاني اقتصاد پورې تړلي دي. همدغسې دا جهاني اقتصاد پورې تړلي دي، دا جهاني سیاست په دې کې دخیل دی، او جهاني سیاست او جهاني اقتصاد دخالت په اساس باندې مطبوعات رسنۍ چې دي په دې کې رول لري.
یعنی تاسو وایئ چې ورسب زه بخښنه غواړم، تاسو وایئ چې د مطبوعاتو ته یا د بیان ازادۍ نشتون، د مطبوعاتو باندې فشارونه د نړۍ سره هم د طالبانو د حکومت په تعامل تاثیر کولای شي، منفي تاثیر؟
بالکل بالکل ور سره کولای شي. اصلا د څه ده چې یو مشکل دا دی چې از ما خپل اټکل دا څه دی چې د نن افغانستان کې طالبان داسې فکر کوي دغه د بیان د ازادۍ پر اړه، د مطبوعاتو نشراتو پر اړه، چې دغه پالیسی چې کوم منګه پر مخ وړو دا زمونږ حق دی. او دا که رښتیا هم تاسو وګورئ په دنیا کې د ایدیالوژیک دولتونه چې دي، د 1950 کال د ثور د کودتا نه تاسو راواخلئ، مونږ او تاسو د یو خبرنگار په توګه د شاهد یم، په دغه دورو کې ما کار کړی. د ثور د کودتا نه راواخلئ، هغه حکومت هم یو ایدیالوژیک دولت وو، خپل قبضه او کنټرول کې خپل مطبوعات درلود. دا غیر وروسته چې د استاد برهان الدین رباني تر مشرۍ لاندې د مجاهدینو حکومت راغی، هغه هم په خپل قبضه کې خپل مطبوعات درلود. بیا چې طالبان راغله، هغه هم دا کار کاوه. یوازې د 2001 کال نه راپه دې خوا چې اصلا د حامد کرزي او دغه د دوو د شریکانو په وسیله حکومت منځته راغی، دو په افغانستان کې د مختلط اقتصادي سیستم ته لاره ورکړه، مختلفې پروژې راغلې، مختلف سیاسي سازمانونه، اجتماعي ټولنې راغلې، د هغو سره مختلف مطبوعات او نشرات دا شین هم راغله او ښه وده یې وکړه. متاسفانه وده یې وکړه، ډېر سهولتونه د افغانستان ډېر رڼایي افغاني ټولنې ته ورکړه، مګر په دې کې دومره افراط او تفریط هم موجود و چې د افغاني ټولنې د ځینې ملي او اسلامي ارزښتونو سره مستقیما ټکر کاوه. او همدا علت و چې هغه افراطیت چې هغلته په دغه ساحه کې موجود و، متاسفانه د هغې افراطیت نه دا بل افراطیت وزېږېده چې اوس ځای بله لار تعقیبوي. زه په دې اساس باندې وایم چې که طالبان متوجه شي، دې ټکي ته باید متوجه اوسي چې د بیان ازادي، مطبوعات او نشرات د نړیوالې ډیپلوماسۍ او بالخصوص په داسې یوه ټولنه کې چې هغلته یو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی او هغه جهاني شناخت ته ضرورت لري، دا ډیره اساسي مسله ده، دې ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي.
تشکر بسیار زیاد شنوای صاحب از توضیحات شما. آقای پیکار، پامی شما موضوع تعاملات جهانی را شنیدین، تاثیرات شد که شما سبت هم یاد کردن. این تعاملات اقتصادی دوام داره با طالبان، درست؟ این حال وقتی که طالبان مطمئن هستن که تعاملات جریان داره، مسائل اقتصادی هم هست، اونا چی ضرورت دارن که بسیار بسیار شدید پشت به رسم شناختن بگیرن؟
در واقع گروه طالبان ما فکر میکنم که هیچ باکی در مورد محدودیت هایی که امروز میبینن یا بالایشان وضع میشه در مقایسه با افکار و اندیشه و راه و رسمی را که تعیین کردن ندارن. مثلا برشان سالها پیش گفته شده و خودشان هم سخت معتقد هستن که راهی را که ما در پیش گرفتیم از نظر فکری و سیاسی رای برحق است، یعنی رای شریعت به قول خودشان مطابق قرائت خودشان از شریعت و اینا. پس حتی حقوق بشر و سایر پدیده های امروزی را پدیده های غربی می دانند و قابل تردید و از او اجتناب می کنند و تبلیغ می کنند که ما هیچ چیز غرب نمی پذیریم. خب این ناشی از اونمو یک تحجر میشه که متاسفانه در مدارس دیوبندی پاکستان یا آموختن و برشان گفته شده و تدریس شده. اما طوری که در مورد زن ستیزی و یا زدیت با زنان بسیار جدی هستن که زن در جمله انسان واقعی حساب نمی کنن و زنان افغانستان که مناصفه یا بیشتر نفوس افغانستان تشکیل میتن انسانن، چارشکل درست دارن، میتونن کار بکنن، میتونن چرخ اقتصادی و سیاسی کشور بچرخانن، میتونن سهم فعال در امور مملکت بگیرن، همه را حذف کردن و همه را در خانه هایشان نشاندن و با دیده نفرت می نگرند. اما طور از یک جانب کشورهای مختلف با بازی های مختلف دیپلماتیک و سیاسی که دارند در با طالبان همی اکنون در تعامل نسبی هستند. در ظاهر یک چیز میگن، در باطن چیز دیگه. یکی از مثال ها ایست که در همی ماه های اخیر در هر مرتبه حدود 30 تا 40 میلیون دلار به صورت کش یا نقد به طالبان فرستاده میشه. این خودش بیانگر ایست که این تعاملات به شکلی از اشکال ادامه داره و ضمناً طالبان هنوز خودشانه کاملا بی پشتیبانه در منطقه و در جهان نمیدانند. پاکستان با تمام قدرت نظامی خودش، با تمام تلاش های سیاسی و دیپلماتیک خودش، با تمام حمایت ها و همکاری هایی که از طرف امریکا و انگلستان و چین و سایر کشورها نصیب هستند، در پشت سر طالبان قرار دارند. تا جایی که گزارشات می رسانه، علاقات سیاسی و علاقات اداری و رهنمایان استخباراتی پاکستان همی اکنون در کابل حضور دارند، در کنار گروه طالبان هستند، اینا را همکاری میکنن، مشوره میتن و مفتی های طالبان که سالها ای آرزو را داشتن که گروه طالبان در افغانستان در کشور همسایهشان به قدرت برسند، به قدرت سیاسی که رسیدن، مسافرت های بعضی از ملاها و مفتی های پاکستانی به کابل در اواخر ثابت کننده همی موضوعات است. لحاظا طالبان اوقدر باکی ندارن و اگر میداشتن در ظرف یک سال اخیر میتونستن از شدت عمل خودشان در برابر جوانها، در برابر زنان و دختران افغانستان یا حقوق بشر یا آزادی بیان یا رادیوها و تلویزیونها میکاستن که هرگز چنین کاری را نکردن، بیانیه یا اعلان رسمی هیبت الله به عنوان به اصطلاح رهبر طالبان کاملا همه چیز دگرگونه ساخت. اگر اندکترین امیدی هم در این مورد وجود داشت، امید برباد داد و گفت که ما هنوز فرامین تختگیرانه دیگر هم صادر میکنیم.
پامیر صاحب مننه. شنواری صاحب، تاسی واوریدل چی پامیر صاحب هم ده طالبان سره د نړۍ د اقتصادي تعاملاتو خبره وکړه. موږ تاسو په سیاسي ډګر کې هم د طالبانو سره د امریکا په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو د تعامل او د غونډو شاهدان یو. ستاسو په نظر آیا دنیا به وتوانیږي، په خاص ډول امریکا به په دې وتوانیږي چې بل اخره طالبان حداقل یو څه نرمښت مجبور کړي، یا په دې فشارونو په دې ډول کې چې دوی د بیان د ازادۍ په شان یا د میرمنو د حقونو په شان د بشري حقونو مسله دغه مواردو کې یو څه نرمښت ښکاره کړي کنه؟ ستاسو په نظر
اول خو جلال زه صاحب دا چې دا د رسمیت پیژندلو مسله دا لکه څنګه چې طالبانو دا یوه جمله استعمالی او نړیوال سیاست کې موسم رواجه ده چې د طالبانو سره تعامل کېږي، دا د رسمیت پیژندلو مسله د دې تعاملاتو نه ورهخوا یوه اوچته مسله ده. دا ورځ په ورځ طالبانو ته د ژوند او مرګ په بیه تمامیږي. دغه کیسه چې دا د القاعدې د مشر ایمن الظواهری د مرګ نه راوروسته شروع شوه، دلته به ګوره د دې نه وروسته چې افغانستان بین المللي حقوقي اهمیت او ارزښت خپل حاصل نه کړه، دلته یېره دا ده چې د دنیا مختلف ملکونه به راځي او تاسې یو ډز به کوي او یی به چې دغه پلانی چې و زما ترهګرو ما دې ځای کې ووښته او زه لاړم. مونږ باید حقوقي مراجع ولرو، مونږ باید یو دولت حیثیت ولرو، مونږ افغانستان یو ملت دی. مونږ خو داسې نه یو چې بس د دنیا د خلکو لپاره به پیدا شوي او چاته هغه کوي مونږ به ورته وایو چې پیسې راکوئ. نه، دا مسله چې ده د رسمیت پېژندلو مسله ډېره جدي مسله ده، او لکه څنګه چې د افغانستان ملي هویت لپاره حیاتي ده، د طالبانو د حکومت لپاره حیاتي ده. دا خبره چې تاسو چې راځه صاحب وکړه چې فرضاً امریکا د دو سره ځنې نرمښتونو نه کار اخلي، داسې ده چې افغانستان په ډېر یو بل قسم جغرافیه کې پروت دی، یو بل قسم حالت سره واقع دی. تاسو دا نړیوال تحولات و تضادونه چې هغې منطقه کې زمونږ مطالعه کړی، د هند او پاکستان ترمنځ مسائل دي، د ایران او د پاکستان ترمنځ مسائل دي، د روسیې او امریکې، د چین او د امریکې، د ترکیې او د زمونږ د ګاونډیانو، دا داسې مسائل دي چې د افغانستان جغرافیه، د افغانستان د اوسنۍ حالت داسې یو وضعیت کې اچولی دی چې امریکا هم په ځینې مواردو کې ګرمه نه ده چې دوی ډېر په احتیاط باندې هغه کوي برخورد کوي. مثلا هغلته امریکا په نړۍ کې یوازینی داسې یو قوت دی چې خبره او عمل یې مؤثریت لري. که امریکا جدي څارنه په هغې ځای کې نه وي، هغلته به د منطقې د نورو دولتونو لخوا نه د داسې ترهګرو، د داسې ورانو ډلو او افرادو راپورته کېدلو امکانات شته دی چې هغه اصلا هغه اټمي جغرافیه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، غیر د افغانستان نه پرته زمونږ ګر چاپېره جغرافیه اټمي جغرافیه ده، هغلته د جهاني خطرونو د راځرغونېدو امکانات شته. په دې خاطر باندې زه فکر کوم امریکا دغه انتخاب چې د طالبانو سره باید فشار او گزاری دواړو نه استفاده وکړه،
پرته لدین امریکا ته بل لار نشته. بله ګرانم کار کې اجازه زه یو بل پښتنه شینوار صاحب څخه کوم، شینوار صاحب عزیز مو څخه. شینوار صاحب، تاسو اومده دلیل چې په افغانستان کې طالبان پر رسنۍ او په مطبوعاتو باندې د بیان په ازادۍ فشارونه راوړي، دلیل تاسو څه مینه؟ آیا دوی په دې ارزښتونو باندې باور نه لري یا دلته کومه ویره موجوده ده؟ ځکه تاسو څو دقیقې نور موږ سره یاست، نو لنډ ځواب راکړئ مهرباني بوي.
ما مخکې تاسو عرض وکړ چې په ټوله دنیا کې ایدیالوژیک دولتونه، یو حزبي دولتونه، تنظیمي دولتونه، هغه خپل ایدیالوژي په چوکاټ کې پروګرامونه پر مخ وانی وړي. دا یو مثلا د طالبان یو تنظیم دی، د تنظیم په ډول باندې حکومت نیولی دی، د خپل ټول د مشر نه تر کشر پورې ټول طالبان پکې شامل دي، خپل سیاستونه وړي. دا یو مسله ده. بله مسله دا ده چې هغه معتقد په دې باندې دي چې موږ د شریعت احکام او حکومت په دې جامعه کې هغه کو کېدای شي دو د بیان ازادۍ مدواسو ته له دغه زاویې نه موګوري چې کوم شي نه فرضاً د شریعت د احکامو یا د دو د هغه نظریاتو سره چې د افغانستان د اسلامي امارت د پولیس سیاستونو نه لري، د هغې سره کېدای شي ټکر وکړه. مګر په مجموعي ډول باندې زه په دې باور یم چې د شریعت د قانون په حفظ، د طالبانو د نظریاتو په هیڅ که د دو د اطلاعات او کلتور وزارت یا خصوصا د مشرتابه هیئت په دې باندې لږ غور وکړه چې آیا دغه د بیان ازادي، دغه فلم، رادیو، داستان، کیسه، دا چې څومره ټولنه کې تخریشونه پیدا کوي، که دې باندې دو فکر وکړه که دا سم تنظیم شي، سم رهنمایی شي او سم خلکو ته تدریس شي، څومره سخت لاري چې حکومت په میلیونو ډالرو لا اغیزه تزان نشي راتولای، دو کولای شي په یو مبالغه ډاله، په یو مجله، په یو فلم، په یو داستان باندې اغیزه تزان ورسي. دغه منفي اړخ د مطبوعاتو او نشراتو چې ویل شوی دی، دا یو اړخ دی. مګر په مثبت اړخ که دو فکر وکړه، دو ته دا یو سهولت دی چې د زماني تخنیک وسایل او د پخوانی حکومت نه پاتې شوی وسایل په لاس ورکړی، که د دې نه ښه استفاده وکړه، زه فکر کوم د طالبانو لپاره به دغه یو موافقه وي.
ببخشین، ما
افغانستان در یک سال گذشته. شما شنونده ویژه برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هستید.
شنونده عزیز، شما به برنامه اختصاصی رادیو آشنا صدای امریکا به خاطر تسلط طالبا که از او روز دوشنبه آینده یک سال پوره میشه گوش میتین. ما تحلیل میکنیم این آمدن طالبا را، امروز اختصاص دادیم به نقص از